ساعت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل تورمان مو د سلامونو په وړاندې کولو سره په دغه یو ساعت خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د نور مهم راپورونو ترڅنګ له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سولې د تفاهم لیک د وروستیو پرمختګونو حال درکو. د اختر د تیاری په اړه هم راپورونه لرو او د خبرونه په دوهنمه نیمایي کې دوه ونې خبرونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه. په بهرنیو خبرونو کې به د نورو ترڅنګ واورئ چې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد په ختیځ کې د یو پلورنځای بهر په دوو ځانو ژوندونکو بریدونو کې لږ تر لږه ګل لس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. خو تر هر څه د مخه کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان نه واورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي چې افغان حکومت له یو تاریخي ازمیښت سره مخامخ دی خو افغانان د بریالیتوب لپاره دوامدار مبارزې ته ژمن دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکشي پلاوی هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه به نن د ورځې په اوږدو کې لاسلیک سي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له نوي زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او 940 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې افغان حکومت له یو تاریخي ازمیښت سره مخامخ دی خو افغانان د بریالیتوب لپاره دوامدارې مبارزې ته ژمن دي. محمد اشرف خانی نن په ارګ کې د شهید ونی د المانز غونډې کې وویل چې حکومت او ولس دواړه اراده لري چې له دې ازمیښت څخه بریالي راووځي.
ما د یک آزمون تاریخي قرار داریم. از جهت
موږ له تاریخي ازمیښت سره مخ یو. په موږ باندې دغه یرغل یو تهاجمي شمه پدیده ده چې ټول نړۍ ته ګواښته او موږ هم په لوبړي صف کې یو.
افغان ولسمشر همدارنګ ویل هر هغه څوک چې د افغانستان له خاورې او بچیانو څخه ساتنه کوي دوی اتلان دي. ښاغلي غني زیاته کړه چې جنگ ځکه په افغانستان کې شدید شوی چې وسلوال مخالفان د جګړې په ډګر کې ځپل سوي او د دوی په خبره باداران یې له انزوا سره مخامخ دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکشي پلاوی هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه به نن د ورځې په اوږدو کې لاسلیک سي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی رئیس محمد امین کریم نن ازادي رادیو ته وویل د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې نهایي سبدي.
مذاکرات بین حزب اسلامی
افغانستان او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې ورسته پړاو تر رسیدلی دي. هله لرم په څو ساعتونو کې به دغه سند نهایي کړو او په دې بوت ونیږي چې افغان شریف ملت ته د سولې د لاسلیک کېدو زیری اعلان کړو.
خغلی امین ول د مذاکره کوونکو پلاوی ترمن سند لاسلیک سوی او پراتونکو څو ورځې کې به د افغان ولسمشر او د حزب اسلامي د رحمت ترمن هم دغه سند لاسلیک سي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ټینګار کوي د دوړو خو ترمن به د سولې سند جر لاسلیک سي خو د دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له نوي زیات وسلوال مخالفان وژل سوي او 940 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي خبره پاڼه کې راغلي چې یاد وسلوال په ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې وژل سوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تصفیوي عملیاتو کې د ملي اردو دیار له سرتیري هم وژل سوي دي و تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان امرات څخه واوري.
السلام علیکم. ایرانی او روسی خبری رسنې وایي تهران او مسکو د ایران په بوشهر ښار کې د اټومي انرژي د تولید دیوې دستګاه د جوړولو کار پیل کړ. دا پروژه چې بوشهر 2 نوم ورکړل شوی دی د همدې ښار په جنوب کې پیل شوی ده. په بوشهر 2 پروژه لس میلیارد ډالر لګښت راځي او اټکل کیږي چې 1050 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بوشهر 2 پروژه چارې د روسیې د اټومي شرکت یا روس اټوم لخوا پر مخ وړل کیږي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد په ختیځ کې د یو پلورنځای بهر په دوو ځانو ژوندونکو بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې لومړۍ چاودنه د نخیل مول مخته او دوهمه د موټرونو په تمځای کې وشوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلورنځای په داخل کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بغداد د وروستیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا وروستۍ اټومي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا پر پیونګ یونګ د نویو بندیزونو په شمول د شمالي کوریا پر ضد پر نوو ګامونو غور کوي. د امنیت شورا دا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وه د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا په غوښتنه بلل شوې وه. شمالي کوریا د امنیت شورا غندنه رد کړې ده او ټینګار کړی دی چې امریکا هڅه کوي چې شمالي کوریا د خپل اټومي ځواک له لارې تر فشار لاندې راولي. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې تر مځکې لاندې پنځمه اټومي ازموینه یې ترسره کړې ده. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که دې انتخاب شي هر هغه ایرانۍ کشتۍ چې د سمندر په آزادو اوبو کې د امریکا سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. په فلوریډا کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ټرمپ دا هم وویل چې دی به د امریکا پوځ دومره پیاوړی کړي چې څوک به بیا پر وړاندې ونه درېږي. د جمهوري غوښتونکو کاندید چې دا خبره کوله په وروستیو کې د دفاع وزارت خبرې ته اشاره کوله چې ویلي وو د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له امریکایي بیړیو سره سخت چلند کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ چې د روسیې په دولتي ټلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې ده. میرمن کلینټن پرون په نیویارک کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل د جمهوري غوښتونکو کاندید د سپتمبر په اتمه په آر ټي ټلویزیون کې یوه ورځ وروسته تر دې ښکاره شو چې پوتین یې ستایلی او هغه د امریکا تر ولسمشر باراک اوباما غوره مشر ګڼلی و. انتقاد کوونکي وایي د روسیې آر ټي تلویزیون په روسي او انګلیسي ژبو د پوتین د حکومت لپاره تبلیغات کوي. او د اوکراین یو پوځي افسر وایي له وختي دی چې په روسیې لګېدلي بندیزونه لرې شي ځکه چې د کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا خبره اوکراینی پیلوټ نادیا سفچینکو پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د لویدیځ هیوادونو په پلازمینو کې د مسکو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کېدو بحثونه مخ په زیاتېدو دي. سفچینکو د اوکراین د پارلمان او د اروپا د پارلماني شورا غړې ده او وایي په روسیې د څرګندو شرطونو له مخې بندیزونه لګېدلي چې هیڅ شرط هم تر اوسه پوره شوی نه دی. هغې زیاته کړه چې کریمیا لا د روسیې په لاس کې ده او دونباس هم د روسیې لخوا نیول شوی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو افسر نادیا سفچینکو د 2014 کال د جون په میاشت کې نیول شوې وه او د دوو روسي خبریالانو د وژلو په تور زنداني شوې وه.
په دې خبرونه کې به واورئ ولسمشر غنی له ملت وغوښتل چې پردیپال حسرت کړي لکه افغان حکومت چې بهرني دښمنان له انزوا سره مخ کړي دي.
نه نه هغوی په انزوا کې دي ځکه چې په انزوا کې دي راغلي دي چې وضع خرابه کړي.
د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمن د سولې تفاهم لیک خبرې تر کوم ځای رسیدلی دي؟
100% نهایی نشده تا باله و نزدیک به نهایی شدن است. بسیار پیشرفته قابل ملاحظه دارند.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د حقیقت سره او تاند څنګ و نيزي خبرونه. په تاند څنګ خبرونه کې به د ځوانانو ترمنځ د مناظرو د ګټو په اړه واوري.
خپلوا مې نه مګر احترام ورته نظر تلارم
در سره یو ملتیا موکړي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې کمزوری نه بلکې پردیپالو د خپل بادار د کمزوري کېدو له امله حملو ته زور ورکړی دی. ښاغلی غنی چې نن د شهیدانو نه د نمانځلو په خاطر په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې له ملت وغوښتل چې پردیپال هسې رد کړي لکه افغان حکومت چې بهرني دښمنان له انزوا سره مخ کړي دي. اجرایي رئیس بیا دې غونډې ته وویل چې د دښمن د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت همغږی او متحد دی او د خپلو ځواکونو څخه ټینګ ملاتړ کوي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور ورکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمن له انزوا سره مخ دی او له همدې امله هڅه کوي چې وضعیت خراب کړي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د شهیدانو د اوونۍ په اړه جوړ شوو مراسمو ته په ارګ کې خبرې کولې وویل چې حکومت یې ناکام نه بلکې د دښمن هڅه دا ده چې د خپل بادار انزوا ته د تلو قصد واخلي.
فشار بیگانگاه از این خاطر زیاد نشدن خواهرها و برادرها که ما ناکام ماندیم، از این خاطر در دلشان درد است که بادارایشان در انزوا رفتن و خودشان در میدان جنگ میبازن.
نوموړي که څام په دې غونډه کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې مخکې حکومت ویلي چې د نړیوالې اجماع له جوړېدو سره پاکستان له انزوا سره مخ دی. ښاغلي غني پر ملت غږ وکړ، داسې کسان چې افغانستان د سیاسي او ملي اجماع څخه وباسي هسې له انزوا سره مخ کړي، لکه دولت چې بهرني دښمنان له انزوا سره مخ کړي دي.
اگرچند وسیله شر بسته کنین چی خواهشان به آسمان میرسه، صدای مسر ملتی بلند بزرگ چیست، شما ردشان کنین، شما به این زواب برنشان مثل که بدبینای بیرونی افغانستان دولتتان به این زواب رسان.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی داس مال دمخ پر جاتیدون کی امنیتی وضعیت دلیل په پردیپالو بهرنی فشارونه بولی چې سږ کال د افغانستان بیلابیل سیمې له سختو امنیتي ګواښونو څخه تیریږي. خو ښاغلی غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو مبارزه یو واقعي سپیڅلی جهاد دی او افغانستان به د دهشتګردۍ په ګور بدلیږي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړۍ معتبرو عالمانو په افغانستان کې د روانو جګړو په ضد فتواوې ورکړي، نور دلته جنګیدونکي ډلې د جنګ هیڅ جواز نه لري. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شهیدانو ونې په خاطر جوړ شوي دې غونډې ته وویل چې په وضعیت د برلاسي کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ملي یووالي حکومت ښه ملاتړ لري.
وگلاسه هم به خود حق نمیدیم که خدا نخواسته کار صورت بگیره که باعث تضعیف موال افراد های ما شد. در این قسمت همه یک دست، یک صدا، یک پارچه و متحد در حمایت از نیروهای امنیتی خود هستند در هر زمان، در هر موقع.
ښاغلی عبدالله ویل چې ځواکونه د دوی د پاملرنې په سر کې دي او د هغوی څخه ملاتړ د ټولو افغانانو دنده ده. د ملي یووالي حکومت مشران داسې وخت له یوه دریځه د هیواد په شته ځینو ستونزو غږیږي چې میاشت وړاندې د دوی ترمنځ اختلافونو د خلکو ترمنځ سختې اندېښنې راپارولې وې. خو جمهور رئیس غني دې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ملي نظرونو په اړه هیڅ اختلاف نشته او افغانستان به د روان وضعیت څخه په عزت سره بریالی راوځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې په همدې غونډه کې ولسمشر وویل چې افغانستان د کوم ځانګړي هیواد بندر ته اړتیا نه لري او افغانان کولی شي حتی جغرافیې ته تغییر ورکړي. محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان اوس مهال د اوسپنې پټلۍ له لارې له چین او ایران سره تړل شوی او په دې برخه کې هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې افغانستان اوس له پاکستان سربیره له نورو هیوادونو سره هم پراخې اقتصادي اړیکې لري او خپلې اړتیاوې پوره کولی شي. نسیم شفاق په دې اړه جزئیات ورکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له جغرافیایي انزوا څخه د وتلو او له نړۍ سره د وسلېدو په حال کې دی. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې افغانستان وتوانېد له چین او ایران سره د اوسپنې پټلۍ له لارې وصل شي. د ولسمشر غنی په خبره افغانستان اوسمهال د کوم ځانګړي هیواد بندر سره تړاو نه لري.
ما به بندر کدام کس بسته نیستیم که رای ما را بسته کنه. که دوی که ناستلی و فکر که اوزی جغرافیا تغییر نسی کوای، افغانان جغرافیا تا تغییر ور کوایست او دسی تغییر ور که چی بیا و سبا تاس عین لارو تا محتاج روسی. در چند روز گذشته از چین بار اول به صورت مستقیم اموال تاجر افغانستان به افغانستان رسید یا نیست؟ عین حال خط آهن از ایران به سرحد ما رسید یا نیست؟
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې پنج شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره له چین څخه اورګاډی افغانستان ته راغی او له ایران سره هم افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې ونښلول شو. دغه راز افغانستان د ایران د چابهار د بندر له لارې له هند سره هم سوداګریزه راکړه ورکړه په بېسارې توګه پراخه کړې او هند ته د دې هیواد د تازه میوو لیږدول هم د هوا له لارې پیل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته تر هغې چې پاکستان واګه بندر د افغان سوداګرو پر وړاندې وتاړه، افغانستان هم د دې اقدام په غبرګون کې پاکستاني لاریو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ آسیا ته تګ راتګ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې ولسمشر غنی په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې بریاوې ترلاسه کړي، خو وایي چې په دې برخه کې باید ډیر کار وشي. خانجان الکوزی د دې خونې مرستیال:
اوس خوشبختانه چې موږ د ترکمنستان سره، د ازبکستان سره، د تاجکستان سره، همدارنګه د چین او هندوستان سره تجارتي اړیکې لرو او دغه اړیکو په واسطه باندې زمونږ ډېرې ستونزې حل شوې دي. واقعیت دا دی چې افغانستان اوس هغه محتاج او احتیاج ملک نه دی د نورو لپاره خپل ضرورتونه مرفوع کولی شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې پخوا ویلي چې افغانستان هڅه کوي ترسو د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتولو لارې پر پاکستان خپل اتکا کم کړي. ښاغلی غنی دا هم ویلي وو چې افغانستان باید له خپل جغرافیایي موقعیت څخه ډیره ګټه واخلي او دا هیواد د جنوب ختیځې او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ په ترانزیتي پل بدل شي. که څه هم افغانستان له سوداګریز او ترانزیتي اړخه له نړۍ سره د وسیدو په برخه کې هم ډیر کار ته اړتیا لري، خو له چین، هند، منځنۍ آسیا او ایران سره یې په دې برخه کې ډیر پرمختګونه کړي او د خانجان الکوزی په خبره پر پاکستان اعتکار رښتیا هم کمه شوې ده. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې نن د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک وروسته او لاسلیک شیدا چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، زموږ همکار حدیث پردیس په دې اړه را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، کړه ته وایي چې دغه د تفاهم لیک د وروستي کېدو په اړه هغه وروستۍ خبرې څه دي، لاسلیک ته نږدې شوی دی که څنګه؟
بلې تورمان صاحب، مننه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، نن د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه تللي او تر راتلونکو څو ساعتونو به دواړه خواوې د سولې د موافقتنامې متن لاسلیک کړي. دوی ویلي چې په دې برخه کې چې پخوا کوم مشکلات او کوم خنډونه موجود وو هغه له منځه تللي دي او امیدواري خو ده چې تر راتلونکو څو ساعتونو به په دې رابطه باندې وروستۍ پریکړه وشي. خدای چې په دې برخه کې د هغې د خبرو یوه برخه واورو.
لله الحمد، مذاکرات بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان آخر به مرحله نهایی و آخری رسیده و امید از پروردگار عالم داریم که بتونیم تا ساعت دیگر این سند توافقنامه را نهایی بکنیم، قادر به این شویم که مژده و نوید امضای صلح به ملت شریف و عزیز خود اعلام بکنیم.
تورمان صاحب، د ولسمشری مانی هم اغوی وای چې پسل پسلو کې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې متن نهایي شوی نه دی، خو په دې رابطه باندې د پام وړ پرمختګ چې پخوا نه ولیدل شوی یا پخوا په دې برخه کې دومره پرمختګ نه شوی هغه پرمختګ شوی دی او ډیر زر به په دې رابطه باندې معنی وروستي توافق د دواړو لوري سره ورسیږي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
توافقتنامه امرای حزب اسلامی یک مهر صاحب 100% نهایی نشده تا باله و نزدیک به نهایی شدن است. بسیار پیشرفته قابل ملاحظه داریم که هیچ وقت به این اندازه پیشرفت نداشتیم و امیدوار هستیم که موافقتنامه به زودی نهایی شد.
تورمان صاحب، دواړو خواوې هیله مندي خي او وایي چې تر راتلونکو څو ساعتونو به په دې رابطه باندې چې کوم پرمختګونه شوي دي هغه به له افغان ولس سره شریک شي.
مننه پردیس صاحب. وا مریدل چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند ترمنځ د سولې خبرې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. دا چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې له نورو وسلوال مخالفینو سره د سولې بهیر په برخه کې څومره مرسته کولای شي، په دې اړه مو شیبه مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو د سلاکار اسماعیل قاسمیار سره مرکه وکړه. ښاغلی قاسمیار په دې اړه وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، مونږ هیله لرو چې تاثیرات مثبت وي ان شاء الله تعالی. دا چې شای وایو تلسم چې ورته وایو د جان تلسم مات شي ان شاء الله تعالی. زه باور لرم چې معنوي له لحاظ د روحيات له لحاظ نو مثبت اغیزه به ولري، خو دا یو اوس خو یو هیله ده چې مونږ سره دی.
بله قسمیر صاحب، ځینې خلک اندېښنه لري په دې چې حزب اسلامي غړي کابل ته راشي، ګوندې هغه پخوانۍ کیسې بیا تکرار نشي او یو ځل بیا افغانستان کورنۍ جګړې په میدان بدل نشي. فکر کوي داسې څه ویره موجوده ده او که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې دا داسې بد اغیزه به ولري په ننه د افغانستان کې، ځکه چې تعهدات او مقصد او موخه دا دی چې سوله او ثبات ته مرسته وکړي، سوله ثبات راشي. زه فکر کوم چې حزب اسلامي هم د جګړې نه ستلی شوی او ان شاء الله باور لرو چې دورم به ستلی وي و یعنی سوله او ثبات مخ را وګرځي.
بلې یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم یار، هغه دا چې اوس د ولسمشر او ډرایمر رئیس ترمنځ هغه کومه سیاسي تفاهم لیک شوی او په هغې باندې اختلافات یو څه رامنځته شوي دي، آیا فکر نه کوئ چې دغسې سیاسي تفاهم لیکونه یا موافقې چې د نورو سره هم کېږي په راتلونکي کې که وضاحت ډېر ونه لري دا به د سرخوږي لامل شي یا به ورته اختلافونه رامنځته کړي؟
خو دا موافقتنامه د حزب اسلامي سره دا باندې ټول موافقه لري، ریاست اجرایی موافقه لري، ریاست جمهوری د دولت موافقه لري، ګوندونه موافقه لري او جامعه مدني هم یعنی خپل ملاتړ شوده لیدی. خو مونږ هیلم لرو دوام کوو چې دا یو لامل د سولې او ثبات وګرځي، نه د شخړه نور شخړه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د تفاهم لیک د وروستۍ کېدو د اغېز په اړه چې په نورو وسلوالو ډلو به یې لري څرګندونه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له کابل نه ولایتونو ته مخه کوو. د لښکرګاه کندهار لویه لار لا هم د ملکي ترافیکو لپاره امن نه ده. ویل کېږي نن سهار پر هغه ملکي موټرو وسلوالو ډزې کړې دي چې له لښکرګاه څخه یې کندهار او کابل ته مسافرین لېږدول. تر اوسه د دې برید د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی لار د ماینونو او وسلوالو له ګواښ څخه خلاصه کړې ده او له ملکي کسانو څخه یې غوښتنه کړې چې له وسلوالو وغواړي تر څو د دوی په موټرو ډزې ونه کړي او مسافرینو ته پر دې لاره د تګ ورتګ اجازه ورکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایی دلته په سټوډیو کې را سره دی، نور حال به له ده وپوښتو. دای صاحب، که دغه موضوع په اړه راته جزئیات راکړي چې جزئیات څه دي؟
تورمن صاحب، که څه هم د لار تر یوې میاشتې بندېدو وروسته د نن څخه څلور ورځې وړاندې پرانیستل شول، داسې چې په لار کې شخ کړای شوي ماینونه وایستل شول او لار ته نږدې چې کوم وسلوال ځای په ځای وه د هغو حضور هم د دې سیمې څخه لیرې شو په شا شو، اما په لار کې ډېر زیات پلچکونه وران شوي وه، د ماینونو له امله ډېر زیات غرونه وه. حکومت ویل چې د پوهدامې ریاست په ډېرو لنډو ورځو کې دا لاره بیرته ترمیم کړي او ملکي کسان ته ویل چې کله دا ستر پوچکونه چې موټر نستر تیرېدلی دا جوړ شي نو بیا به دوی خلکو ته اجازه ورکړي. نن سهار یوه ډله موټر چې د کندهار دا دینه د کندهار او کابل سپارانو دی دا وتلی دی د پپلزو شاخت نه رسیدا، اول د چارګل د پمپ په سیمه کې چې اوریدونکو پیری دا کومه سیمه ده او پاینل کې د پپلزو تر په سیمه کې فکر کوم تر نور روز تعدید ډیرو وسلوالو پر موټرو ډزې کړي دي. ځینو موټر په نشه سوي هم دي، بیا سپاران اړسوي دي، د مسافرونو موټر اړسوي دي، برته مرکز سره غلي دي چې شمیر خلک راټول سی او دولت مقام ته شکایت کوه او دوی دولت مقام څخه د لارې د امن غوښتنه کول چې دلته مشر आवाज دی و
ولاړو پر لاله چې دغه وزیر مونږ ته نرزه چور سی ټاکونی باندې وکړه بیا تر وګرځیدو وزه ولات مکوم اختر غلی چې وروره تاسو ګوره سره معلومه کیا رات موبایلز کې ما در بدر کوي دغه تولور شام نه پریدي هغه غل تختره کوي تاسو دل تر کوي سره کوم کوم ریزون کښنیون مینور ګرځ په موټر مکه پروته دي وزه د بس دل تر غلی وشه کته غلار علاقو ټول د اختر د پر وزیر روان دي سبا اختر دې نن دغه دلته موتالی چې اوسی مشکل دې موږ راپښ
دا مونږه بوتره خو څه کړه ورته طالبانو ټاکانو کړه دلته دې دراغلو دې ته مارځو کو دې ویل چې بس وغه ته لاړ شي مونږ باندې بيبو درګ مونږ سو کو زنانه دا سره کوښنه دا سره کې بيته ګورونه مال ته دې د تو بيته مسافر یو سو کو دا را مسره
و ال دې بلاد په لار باندې طالبان دې زرا باندې کې د ټول حکومت ته یو لاس په سر باندې ولاړ
تورمن صاحب دا به داسې حال کې ده البته چې وسلوال هڅه کوي هغه خامه لار چې فرعي لار د لښکرګاه څخه د نارسرات په مربوطاتو تیریږي، بیا د ګرشک د اوبازانو په سیمه کې شوکیږي او د وسلوالو تر پوره نفوذ لاندې د دوی تلاشي کوي. پر هغه باندې مسافرین او ملکي کسان څوک کي او حکومت هڅه کوي د لار د خلاصېدو وروسته پر دغه لار باندې چې دوی عملیات پر وکړل خلاصې کړه مسافرین سفر ته وهڅوي. اما یو مسافر دوې لارې او دوه فشارونه دا هغه موضوع دی چې شاید راتلونکو ورځو کې هر ډول چې
همدا خبره ما هم غوښتل پوښتم خغله دی چې دخل لارې د لړمحل لپاره د اختر په خاطر باندې خلاصه شوې ده د ترافیک پر مخ باندې او کنه تل به خلاص وي تر دې وروسته. او آیا دغه ستونزې او ګواښونو ته په پام سره آیا مسافرین به زړه ښه کړي چې په دې لاره باندې سفر وکړي که څنګه، او فکر نه کوئ چې آیا دا دایمي امنیت ته اړتیا لري چې دایمي امنیت ونیول شي؟
حکومت د دایمي امنیت څو ځلې یادونه کړې ده، تا ویلي دي چې د ملي اردو یو تر دوه کنډکه پورې چمتو دي چې د لارې په اوږدو کې دا په ځای شي، او ځینې نوې پوستې هم ځای په ځای شوي. اما تعدید دغه تعدید دی چې د لیر نو وسلوال د سنین سنپر ټوپکونو په واسطه باندې خلک تعدیدوي او خپلې لارې ته چې ورځې مخکې تقریبا 15 ورځې مخکې ملکي کسان ته جوړه کړې وه او د حکومتي لار نه جلا کړل، خلک هڅوي چې پر هغه باندې ولاړ سي. نو د هلمند والي تر اوسه پورې یا د هلمند چارواکو تر اوسه پورې په دغه نننۍ پیښه باندې نظر نه دی ورکړی. اما تېره ورځ په یوه غونډه کې ویلي وه حیات الله حیات د هلمند والي چې خلک دي نور نو راولاړ سي، دغه لاره چې موږ د مینو د وسلوالو له حضور پاکه کړه، خلکو ته پکار ده چې ولاړ سي د وسلوالو سره کښېني او غوښتنه ځینې وکړي چې دا لار نور د عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ باندې تعدید نه کړي او خلکو ته مشکل جوړ نه کړي.
یعنی تاسو چې په سیمه کې ښاغلی دی، ستاسې نظر څه دی چې آیا د خلکو نفوس په وسلوالو کې هلته آیا کولی شي چې دغه ستونزه هواره شي که څنګه؟
موږ تاسو مخکې څو ورځې مخکې یو راپور درلود د بغلان کندوز لاره هم د خلکو د ځینو غوښتنو په خاطر باندې وسلوالو د څو ورځو لپاره پرېښول چې خلاص شي. زه فکر کوم که قومي مشران وهڅول سي، خلک وهڅول سي، امکان لري. اما طالبان ځان ته دلیل لري، هغه وایي چې موږ تاسو ملکي کسانو ته جلا پر لار جوړ کړې ده، امنې خوندي دی، مین نسته، لږ اوږده ده، پر دې لار لاړ سي، هغه لار چې حکومت ترې استفاده کوي هغه پرېږدي. حکومت ته پکار ده چې دا لاره داسې امن کړي چې ملکي کسان په ډاډه زړه باندې پرې ولاړ سي.
مننه کوم ښاغلی دی. د ازادي راډیو همکار الیاس دایي و چې د لښکرګاه کندهار د لوی لارې د نامنې په اړه یې سره خبرې کولې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورځو کندز ته. کندز کې د اختر د تیاریو په اړه له خپل همکار اجمل آریان نه اورو چې څه تدابیر نیول شوی دی.
په کندز کې د لوی اختر را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په کندز ولایت کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د لوی اختر را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی دي څو د کندز خلک په یو آرامه فضا کې لوی اختر ونمانځي. ښاغلی کاموال زیاتوي چې د تیر کال د میزان د میاشتې پیښه به بیا ځل په کندز کې تکرار نه شي.
ما پلان تدابیر مشخصه با قمندانه های ولایت هدایت دادیم.
موږ د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قمندانانو ته سپارښتنه کړې څو په جماعتونو کې، په ښارونو کې او په ولسوالیو کې د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي څو خلک په آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. نوموړی د کندز اوسیدونکو څخه غواړي چې د ښه او ټینګ امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز خلک هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوی اختر را رسیدو په مناسبت د امنیت په برخه کې ګټلي ګامونه پورته کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. موږ ډیر خوښ یو چې امنیتي ځواکونو په ښار کې دننه کلک امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي. بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د لوی اختر د را رسیدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولی دي څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې او ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو څو تنو منصبینو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د یادونه ده چې تیر کال د میزان د میاشتې په شپږمه او د لوی اختر په پنځمه ورځ وسلوالو طالبانو پر کندز ښار باندې بریدونه وکړل چې په پایله کې دغه ولایت سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځو د افغان ځواکونه وتوانېدل چې نوموړی ولایت د طالبانو له منګلو څخه بیرته آزاد کړي. خو لا هم د تیر کال منفي تاثیرات د کندزیانو په ذهنونو کې ژوندي دي. بل پلو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به بیا ځل د تیر کال پیښه تکرار نه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خود تصیده شیبا ده ازاده رادیو خبرونه او رایی ده ازاده رادیو خبرونه ده سهار لو بجونه ده مخام تر و بجو پری. قدرمون آوریدون که ده وقت با افغانستان که ده مسبخین دونیم بجشوی رحمت افغان سیدیو تر اغلی ده مهم و خبرون و سرطکی بلتای سر شریک لی او تر حقی روسا سهارگل امیرزای بدر تا اقتصادی خبرون اولانده کلی.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې افغان حکومت له تاریخي ازمیخ سره مخامخ دی، خو افغانان د بریالیتوب لپاره دوامدار مبارزې ته ژمن دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکشي پلاوی هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه به نن د ورځې په اوږدو کې لاسلیک سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې له نوي زیات وسلوال مخالفان وژل سوي او نه څلوېښت نور ټپیان دي. ایرانی او روسی خبری رسنوی وایی تهران او مسکو د ایران په بوشهر ښار کې د اټومي انرژي د تولید یوې دستګاه د جوړولو کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا وروستۍ اټومي ازموینه په کلکو ټکو غندلې. امنیت شورا پر پنکیانګ د نوي بندیزونو په شمول د شمالي کوریا پر ضد پر نویو ګامونو غور کوي. او پولیس او روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د بغداد په ختیځ کې د یو پلورنځي په بهر د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره یې د سوداګریزو راکړو ورکړو تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره اونۍ په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ګډه غونډه وشوه چې دوی هم پکې ګډون درلود. د ښاغلي پسرلی په خبره د دې غونډې هدف د سیمې هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو لاسلیک کول وو چې افغانستان هم په ځینو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. نوموړي دغه سفر افغان سوداګرو ته له لاسته راوړنو ډک او ګټور وباله. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې بې وزلو کورنیو ته له ورکړل شو بزو او میږو اوس کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالداري وزارت ویاند لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر او سږ کال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بې وزلو کورنیو سره د شیدو او نسل اخیستنې لپاره د بزو او میږو مرسته وکړه. ښاغلی راشد ویل چې دغه مرستې د بې وزلو او ناچارو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف کړي چې د دوی په خبره ښه نتیجه یې ورکړې ده. نوموړی وایي چې دغه بې وزله کورنۍ اوس د دغو بزو او میګو نسل اخیستنې ګټه پورته کوي او هم لبنیات بازار ترځ کوي. دا هم نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجه قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو بوجه پاکستانی وړه 290 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجه وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ، یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 420 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم په ولایتونو کې د اختر لپاره د تیاریو په لړ کې ننګرهار ولایت ورزو زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب سلامونه، کراته وایي چې په ننګرهار کې د اختر لپاره څه تیاری روان دي؟
ډېر زیات مننه فرمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دا چې هڅه د دوی په شمار یعنې ورځ پاتې ده، سبا د هفتې ورځ ده. نو په ننګرهار کې له یوې هفتې وړاندې خلکو د قربانۍ لپاره د پسونو غویانو د اخیستلو باندې دغه مېلې باندې ګرمې وي، او همدارنګه هره ورځ د جلال آباد ښار او بټي کوټ ولسوالۍ په دغه ساحو کې میلې قربانی لپاره مالونه خلی خلکو پوره تیاری نیولی دی. دارنګه برقه ولایتي ادارې هم د اقتصاد لپاره د مسجد د وزیرو خبره کړې ده. ولې یو څومره چې خلک ډېر سخت اندېښمن کړي دي او هر د ننګرهار هر وګړي ته دغه اندېښنه ده او دوی وایي چې دغه اختر باندې د اختر په خوشحالۍ به خلک پوه شي. هغه د برېښنا ستونزه ده. تقریبا نن اومه ورځ ده چې له نغلو څخه د رالبات تېره شوې دي. برېښنا چې په بادپخت ولسوالۍ کې د ورتوال طالبان لخوا نمزې قطع شوې دي تر اوسه پورې اجازه نه ورکوي انجینران ته چې دغه مزې بېرته وتړي. او یو خانه په جلال آباد کې د ګرمۍ هغه سخت زور دی ځکه چې څوک شاوخوا څلوېښت درجې ګرمي ده. او په دغسې حالت کې بیا هم
بل شینوارې صاحب نو ولې د برېښنا ریاست د چارواکو سره هلته خبرې نه دي شوي؟ یا په لغمان کې که څنګه دغه لار امن نه ده چې هغه مزید برېښنا نه تړل کېږي، ستونزه څه ده؟
د ننګرهار او د لغمان ولایتي چارواکو د برېښنا مسؤلینو سره ټولو سره موږ د غنن سهار یو سطلان محمد سره خبرې وکړلې. دغه اومه ورځ ده چې ولسونه په انتظار کې پاتې کېږي، ورسره ژمنه کېږي چې د برېښنا ستونزه به زر حل شي. او هلته د قومي مشرانو پر مخ باندې د وسوال سره خبرې هم کړې دي. خو دوی وایي چې وسوال طالبانو پر عامو خلکو باندې، ځکه دغه برېښنا څخه عام خلک استفاده کوي. حکومتي چارواکو ته خو لا اوس هم د دروازې برېښنا رسېږي. ولې دغه برېښنا چې قطع شوې دي یوازې په هغو خلکو باندې چې غریب سره دي، مالداره خلک بیا هم د جنریټر نه استفاده کوي. نو دغه برېښنا چې قطع کړې ده د فشار د الې په توګه ترینه استفاده کوي. او ځینې شرطونه یې ورته چې یو د بادپخت ولسوالۍ وختونه دي، د ولسوالۍ د دې ځنلاس چې دا معلومات چې د لغمان ولایتي چارواکو موږ سره شریک کړي دي. دویم یې غوښتنه دا وه چې بیا د اردو په دغه ساحو باندې بمبار ونه کړي او دغه ساحې بریدونه افات ونه غږېږي. او درېیم یې غوښتنه بیا د برېښنا د چټکتل مسله ده چې بادپخت ولسوالۍ ته باید د برېښنا کارونه چټک شي. او تیره ورځ بیا داسې رپورټونه خپاره شوه چې ممکن دغه د وسوال طالبان او د ټولنې مشران سره خبره شوې ده چې دوی برېښنا موږ تړلو ته اجازه ورکړي. کله چې افسر چې دایي خلک نورو سرتونه تېر دي، یوازې دغه ژمنه یې غوښتله چې په بادپخت ولسوالۍ کې د برېښنا شبکې په غځولو باندې کار شروع شي. که څه هم ولایتي چارواکي وایي چې هلته کار روان وي، خو د هغوی د چټک کار غوښتنه کوله. بیا هغه کوم خط او شرطونه چې غوښتل هغه هم ورته پوره کړل. ولې نن یې بیا ورته انکار کړی دی، اجازه نه ده ورکړې چې د بادپخت کې دغه برېښنا وتړل شي. په ټوله کې ولسونو چې اړیکه نیولې ده، ټولو غوښتنه همدغه ده چې دغه برېښنا موږ قطع کول نه عامو خلکو ته ضرر رسېږي، ځکه غریب خلک د جنریټر او د نورو لرغو وس نه لري. که مالداره خلک دي، حکومتي چارواکي دي، هغوی ته اوس هم برېښنا رسېږي. ولیکن وسوال طالبان دغسې کارونه کوي، ضرر یې ټول عامو خلکو ته دی. حدود
مننه کوم شینواره صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو همکار شاه محمود شینواره و چې په ننګرهار ولایت کې د اختر د تیارو او د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې کولې چې ننګرهار برېښنا نه لري او خلک دې لپاره چې په اختر کې به هم د دوی د اختر شپې رڼې نه وي دوی اندېښنه لري. یو لنډې خبرتیا ته ورځو، تر لنډې خبرتیا بیا هم له تاسو سره یو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوس هم دو نیز خبرونه تند چنگ او حقیقت صدی. لمره هم حقیقت صدی لملتیمو مننکو.
حقیقت صدی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه اجمل تورمانیم او د دیونه د حقیقت څه د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان له جنرال قونسل عبد الله وحید پویان سره له صوبایي حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو او افغان کډوالو سره د هغه حکومت د چلند په اړه مرکه کړي چې تاسو په مرته راړو. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل خاغله عبد الله وحید پویان مننه لدی چې وخت مراکو چې تاسو سره مرکه ولرو. خاغله پویان، په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې له صوبایي حکومت سره د افغان کونسلګری ډیپلوماټیک اړیکې څنګه دي نن سبا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کسانې خبرې است زه تقریبا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان جنرال کونسل په اسمه باندې هلته مقرر شوم. الحمدلله د صوبایي حکومت سره اړیکې مو ډېرې ښې دي. تګ راتګ سره لرو، په تجارتي او ترانسپورتي مسایلو کې سره تفاهم لرو، په سیاسي مسایلو کې همداسې. مونږ لوی مشکل چې دی مرکزي حکومت سره دی، صوبایي حکومت سره زموږ اړیکې ډېرې ښې دي.
بله ښاغلی پویان، څه مو د مخکې مو یو شمېر راپورونه درلودل په دې اړه چې یو شمېر ډیپلوماټان فکر کوم چې شمېر دوه درې تر رسیدو د څو ساعتونو لپاره د پاکستان د پولیسو لخوا په صوبه سرحد کې دوی توقیف شوي ول. دغه که څه هم د نړیوالو اصولو او د هغه ډیپلوماټانو د حقوقي مسؤلیت خلاف عمل دی، ولی کچیری دغه سي مسائل پراتلونکي مثلا دوام پیدا کړی په تیره کې موجود ول، د ستاسې په ډیپلوماټیکو هڅو فعالیتونو باندې فکر کوئ چې څومره اغیز درلودلی شي؟
او بلی، هغه خبره کله تاسیس شي داسې ډېر بخري، ځکه چې پولیس نه بلکې فوجیان زمون کنسولګری په پېښور کې په داسې یو موقعیت کې ده چې هلته دوی ورته کینټ ایریا وایي، یعنی داسې ځای دی چې هلته د دوی وزیر اعلی او قومندان د قول اردو مثلا د پولیسو مشرو په مجموع کې د دوی مشران هلته اوسیږي. یعنی داسې یو ځای دی چې هلته تګ و راتک د عامو خلکو تګ و راتک منع دی، بنان او د هغې امنیت هم د فوج په لاس کې دی. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان فوج ټول واک اصلا که په واقعیت کې سړی وګوري صحیح ده چې د هغوی انتخابي حکومتونه هلته ځي ورځي، اما اساسي واک د فوج سره دی. حتی د کوچنیو فیصلو نیولې تر لویو فیصلو پورې هغه ټول د فوج په لاس کې دی. د پاکستان حکومت د فوج نه علاوه هیڅ داسې حرکت نشي کولی چې هغې کې فوج دخیل نه وي. نو دغه د هم فوجان د هغوی پیرکی، نو ډیپلوماتان د فوجانو د خوانه درول شوي وو. فکر کوم چې دا خبر به صحیح نه وي چې هغوی بندیان شوي یا توقیف شوي وو، هغه صرف درول شوي وو. او د هغې په مقابل کې ډېر سخت عکس العمل د کنسولګری له خوانه وښودل شو. کنسولګری موږ د څلویښت ساعتو لپاره وتړله د احتجاج په ډول باندې، او مطبوعاتي کانفرنس هم په هغې باندې ورکړه، ټول نړۍ هم په هغې باندې خبره کړله. نو د پاکستان حکومت په هغې کې رسمن زموږ نه معذرت وغوښته. د هغې په بدل کې د افغانستان محترم بهرنیو چارو وزارت هم اقدام وکړ چې په نتیجه کې د پاکستان سفیر وزارت خارجي ته راوبله او هغوی ته نکات ورکړل، یعنی دغه اظهار د تاسف یې ورته وکړ. د هغې په نتیجه کې نو دوی معذرت وغوښته، او د هغې معذرت نه وروسته مو کنسولګري بیرته پرانیستله او کار مو عادي دوام لري. یعنی هغه موضوع صرف فوج پورې لري، نه صوبایي حکومت.
بلې، که څه هم د زړو کیسو راز په لړ ښه نه وي، ولې بیا هم ولې د کم دلایل له مخې دوی چې دلایل وړاندې کړل تاسو ته مواجه دلایل ول او کنه؟ او ما پوښتنه دا هم وه چې ستاسې په ډیپلوماتیک فعالیتونو هڅو باندې که چېرې په راتلونکي کې هم مثلا داسې مسایل جریان پیدا کړي، دوام پیدا کړي، څه اغېز به ولري؟
په دې کې شک نشته دی چې دغسې حرکتونه په ډیپلوماتیک روابطو باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. مګر موږ چې کله د دوی د خارجه وزارت نماینده سره چې په خیبر پختونخوا کې دی هغوی سره موږ خبرې وکړلې، هغوی معذرت وغوښته. او دای دغه فوجي چې هلته پیرکی یا په اصطلاح معذف د هماغه ساحې دی، داغه شخصی کارو بالا او ویرلی چه پاکستان حکومت پر هیز دخالت نداری او اغا تبا جزا ورکول شی نو زا فکر کنم چه بلی داغه سیزی سلسلی دوامو کی ده دیپلوماتانو زورونه دا بدون شک ده دوارو هیوادونو پا روابطو منده نوارا غیسکی
نن سبا پا پاکستان که زنگر دیوال خیبر پختونخوا کشتا سیرت جنرال کنسل لافان کروالو سرا دا سووی حکومت دا پاکستان دا حکومت پتول که او دا وامو چلن دا چه دول ده
بلی لکه سنگه چه خبری است چمون دا مخ که دا تورخم دا دروازی پسر لنجا یا نندری را پورتشوی دا دوالو حکومتونو ترمنز چه دا غیب نتیجه که دا دوالو خواهو نمار چوب لوشوا نو دا غیر روز تا دوی دا افغانان و زورول پیکلک چه دا بیخی هیچ رب نلری دا تورخم دروازی پیسلا پوری اساسی خبر داره چه هر زره دا افغانستان و پاکستان ترمنز سیاسی روابط یا حساس مرحله تا یا حساس پراو ترسیگی متاسفانه دا غیر قیمت افغانان چهال تا میشتی اغوی برکه یعنی دا بخی غلط خبره دا دی اصول دا نریوال قوانین دا لحاظنا دا مهاجرت دا نریوال قوانین دا لحاظنا دا بلکل کفر دی چه پیو حیوات که مهاجر دا سیاسی مسائل قربانی شی او من بار بار دا صوبایی حکومت سره او دا مرکزی حکومت سره جناب سفیر سب بار بار که نسل او دوی تا مقنعات ورکر که دا موضوع یا دا سلسله دا زورولو دا مهاجرین دوام پیدا کی نو دا بدون لشک دا دوال حیوادونو پا مناسبات بردیر ناورا خیزه کی تاسو اوس خبری است یا معلومات لاری دو هفته کیگی چه مهاجر نو نزورول کیگی اغا سلسله مو بلکل بند کرلا او پا جدیت سلام ورته ویل چه کچر تا دا دوام ورکی نو دا وقت نوی دا دوال حیوادون دا مناسباتو لپارا نو اوس مسئله بنده شوید اوز دیر تاسف کوما چه ریختی هم دا پاکستان پولیس افغانان دیر وزا ورود تقریبا دری هفته یا چلور هفته دا غزاروان دوام پیدا که دوی با پسلا پسرکونو که پا بازار که پا دکانونو که حتی کرونو تیورتلل او دوی به زورول خوز الحمدلله داوز
این پا ما هم وقت که چه دوی ده پاکستان ده حکومت لخوا زورول که دل حقی وقت که ده افغانستان ده جنرال کنسولگری پا خیبر پختونخوا که او ده سفارت پا اسلام آباد که ده دوی برگونون پا حقی وقت که درست چلن پردن ده سوال
ما خبلا تقریبا یول اسمرکی اوکرین نریوال میدیا سر او دا عمل می پا دیرو سخت و چکومنده و غنده
یه وزیر غندل او که نا خبری
دین علاوه دی وزیر الله سرانی چلور ملاقاتون او کلل دی خیبر پختونخوا دی گورنر سرانی دری ملاقاتون او کلل دی دوی دو صوبایی اسمبلی دی مشر سره اسد قیصر سره می دوزل ولیدل همدغه سی جلات ما سفیر سره دی مرکزی حکومت سره ولیدل او ډیرو سخت ټکو دا عمل وغند او تقاضا مو وکړه چې دا باید بند شي خوشبختانه چې دا بند شو دا د یو فتی کیږي چې پولیس نور افغانان نه زوري
بلې په تیر کې هم خپل پویان د سې شوی چې خبري شوی د خبرونو وروسته د یو څو وخت لپاره حالات سم شوی دي بیا لسره بیا ماغه عمل یا با ماغه چلند تکرار شوه ده په نور مسایلو که مثلا افغانستان سره په سوداګریزو مسایلو که د پاکستان ترانزیتی مسایلو که یا هم په امنیتی موضوعات کې یو څو وخت لپاره خبري شوې دي بیا هغه څو وخت چې تیر شوه ده بیرته هغه موضوعات لسره ماغه ستونزې چې پیدا شوې دي څه کول پکار دي چې په دوامدار ډول دغه ستونزو د حل لپاره یو لار پیدا شي
تر دې دمه خو چې موږ او تاسو سره خبرې کوو دا موضوع په مکمل ډول باندې بنده ده او مهاجر نور زبرول کیږي نه هغه یو مشهور متل دی چې هر عمل عکس العمل لري نو کله چې دوی خدای نخواسته بیا دغسې زورونه پیل کړه بیا به هم موږ په نړیوال سطحه باندې هم په ملي سطحه هم په سیمه ییز سطحه باندې خپل فعالیتونه بیرته به سره شروع کړو زه فکر کوم چې دوامدار حلې د افغانستان محترم د بهرنیو چارو وزارت دی چې د دوی د حکومت سره باید کینی او دا مسایل د دواړو حکومتونو ترمنځ حل شي یعنې ډیپلوماتیکې هلې ځلې پرې کې شک نشته چې بدون شک تاثیر غورځیي او مسلمان چې موږ یې نتیجه هم ولیدله مګر د دوامدار حل دپاره زما غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه ده چې دوی په لوړه سطحه باندې د پاکستان د حکومت لوړ پوړي چارواکو سره کینی او دا مسله حل کړي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام په دې تاندې څنګه کې د داسې یو بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
یونی سویای یو څه نور پورته وی معلومات زیات ولري.
خپلوا مې نه، مګر احترام ورته نظر تلرم.
کله کې موږ دې مسایل ته ډیر ضرورت لرو.
داو دا مناظره پاړه نوري خبرې با په همدې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړي. مناظره عربي کلمه ده چې یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظره د ځنګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډیر عام نه دی. ښایي ځینې ووایي چې د خلکو ترمنځ هره ورځ بحثونه کیږي، خو ډیری دا بحثونه د مناظرو له اصولو سره برابر نه وي، پایلې نه لري او کله خو پکې خبرې تر ګریوانه هم رسي. اوس یو شمېر ځوانانو لستونې را بډوهلي او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دود عام کړي. دوی د پنځ په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. د دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینی انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنس په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکورې جوړې کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر غولو کې له هر څه ډېر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنس بنسټ لخوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي، او د دې نور ډیر مهم موضوعات چې په ټول موضوعاتو باندې د اړتیا تر حده پورې تر دې دم پورې د بنسټ لخوا ځخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوی دي.
پنځ بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستنګزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډیره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد عالمی ده چې کار ټول په ښارونو کې کیږي. کله کې موږ د مسایل ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې علمي مسله پکې وڅېړل شي، د چیرې موږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا د وروستۍ نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست ته، خوست کې تقریبا 200-300 کسان موږ ازموینه اخلو، ګورو چې څوک مثلا در کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-60 پورې کسان انتخابوو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. په دې شپېتو کې 40 نفره له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنی دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته لپاره چې موږ روزلي دغه شپېته ټولۍ جوړي، هغوی به په خپلو سیمو کې خپلو کلو کې خپل اطراف کې همداسې مناظره همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به سي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې که چېرې په 40 کلو کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورو ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادي او دا به ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډیر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډیر کسان برخه اخلي. پنځ بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې
اکرم ساجد مو هم دا پختنه زبابوي
مناظره ډیر ډول لري او کوم ډول چې تدیدام پوري د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده او کوم ډول چې تدیدام پوري موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټری ډیبیټ وای یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظره ډول چې دا عموما د اتو نفر ترمنځ کیږي چې اته نفر په دوه برخو وشل کیږي څلور نفر وی خواته څلور نفر بلې خواته په مجموع کې څلور ټیمونه راځي یعنی چې یو ټیم له دوه نفر سره جوړیږي او پر لپسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي چې په پای کې د دوه یا درې خاصو یا ځانګړو دورانو خاصه خدي مناظرې ګټونکي یا هغه چا چې ډیر منطقي بحث کړی دی یا د موضوع ګټونکي اعلان کړي
په ډیرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي هماغه وی چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختميږي خو د 56 مرستيال بشر دریز وایي دوی هر ځای چې زی له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي
هر څوک زما غږ اورېدلې دې ته رسیدلې چې یاره مناظره د دوه نفرو ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص حالا چې موږ داسې مناظره نه ده مونگ چه هر سیمه تزو یا تردم گره پوری تلیلیو پپایل که مونگ هغوی تا تقریبا یو اونه یا دو اونه ترنینگ ورکو چه پر یو اونه که یا پر دو اونه که نیم پا نیم ورطا دی مناظره ترنینگ ورکو مناظره چه ده اصولی چه ده قوانین چه ده مناظره باید سرخم وشه سوک حق لری خبری وکدی سوکی نلری یو بل تا دلیل ویل پا کم دلیل بانده آغا چه خبر که ده اغده پومم کې دا موضوعات دي چې موږ ورته ټرننګ ورکو نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغه کې موږ ورته د مفکورې او ذهنیت په اړه باندې درس ورکو چې مثلا سالمه مفکوره څه ده غلطه مفکوره څه ده سمه خبره کومه ده ناسمه خبره کومه ده کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پات کیږي
دا کابل اوسیدونکو مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان وسته جګړو په ځای مناظره کوي او یو بل زغمی هغه وایي ک په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي
یو بل قبلاول ډیر مهمه خبره ده یو بل نظریات احترام کول ډیر مهمه خبره ده د سیاق خبرنده یعنی چې دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچده یو خبره او کازه دا خبره قبول کمه قبلاول نه مگر احترام ورته نظر تلارم هر نفر زونت یو خاص نظر لري دسی نه چې زور سره جنگ شروع کمه چې تول دسی یو نظر لري دو خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي داسې چې هغه هم قانع کړي خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي لا پوهې برخمن وي 56 چې کومې مناظرې جوړوي د کومې سوي کسان پکې برخه اخلي دا دې 56 مشر اکرم ساجد وایي
لومړی خو مناظره د ټولو لپاره ده تر دې پورې چې د 56 لخوا څخه کومې مناظرې ترسره شوې دي هغه د لیسو یا د مکاتبو په سطحه او همدارنګه د پوهنتونونو چې هم د خصوصي او هم دولتي پوهنتونونو په سطحه باندې شوې دي په یاد مناظرو کې د مکتب بیا لسم او لسم او دولسم ټولګي واغ از د کوونکي پکې ګډون کړی دا علت یې دا ده چې مناظره باید داسې چا ترمنځ وسي چې هغه اقلا علمي سویه یو څه تر نورو پورته وي معلومات زیات ولري او هغه موضوع چې دوی لپاره ټاکل کیږي په هغه موضوع کې اړوند معلومات زیات ولري
هغه کسان چې په مناظرو کې برخه اخلي باید د موضوع په اړه پوره معلومات ولري ځکه هغه خلک چې دوی ته ناستي د نویو معلوماتو د اورېدلو تږي دي مریم الکوزی مناظره د معلوماتو شریکولو یوه ښه مرجع ګڼي
دا باعث کیږي چې ځوانان معلومات ډېرې پد بخښو کې مناظره مثلا د افغانستان په باره کې ده باعث کیږي ځوانان چې د رادیو شاته دي یا تلویزیون شاته پردې شاته دي سیاست په باره کې ده فرهنګ په باره کې ده شما په باره کې معلومات ډېرې او دا د څه کیږي چې د افغانستان د ځوانان کولای شي چې چاته فریب ورکا یوه د افغانستان غټلې مشکل د ځوانانو د چې را فریب خوري
په ورسته پاتې ټولنو کې چې لوی یا وړې جګړې ډېرې وي یوه وجه دا وي چې هلته خلک زغم نه لري په یوه وړه خبره هم مړی سره کوي په داسې ټولنو کې د مناظرو او مباحثو جوړول له دې اړخه هم اهمیت لري چې خلک د یو بل زغملو ته وهڅول شي ارواپوه فرشته دانش وایي انسان ټولنیز مخلوق دی او د مناظرو او خبرو له لارې خپلې ډېرې ستونزې حل کولی شي
از نگاه روانشناسی مناظره
در ارواپوهنې له نظره مناظره خپل تاثیر لري دا ځکه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او
په کومه ټولنه کې چې دای لویږي له ماشومتوب تر مرګ ټولې هغه ځانګړنې چې دای له ټولنې څخه اخلي پرې اثر کوي. کله چې وایو انسان یو ټولنیز مخلوق دی نو دوی له یو بل سره د خبرو او مناظرو له لارې ډیر څه زده کولای شي.
په دې خاطر چې مناظره ښې پایلې ولري باید د مناظرې اخلاقي اصولو ته پام وشي. دواړه خواوې باید په آرامۍ او درنښت خپل نظرونه ووایي. په مناظره کې له بدو خبرو او کنځلو ډډه وشي. له بحثه بهر او مبهمې خبرې ونه شي، د یو بل خبرې قطع نه شي او په سړه سینه د مقابل لوري پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. که دغسې ګټورې مناظرې عامې شي، په ټولنه کې به د یو بل د زغملو مثبت بدلون رامنځته شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/tandesang. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.